په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې او رای چې په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابر شوی دی. څه باندې درش کسان په هرات کې په کرونا ناروغي تازه اخته شوی دی. هغه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خوا وغوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي. په هند کې هم 1.5 میلیونه کسان قرنطین شوي د 21 ورځو لپاره. دا مو مهمې موضوعګانې دي، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی ده. افغانستان جمهور رئیس د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې لسګونه طالبان ژوندي نیولې دي. د جرمني آژانس خبر ورکوي برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. او د بی پولی خبر اعلانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو خبري وکړي. د دغه ټلیفوني جلا جلا مکالمو پر مهال ولسمشر اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی چې د سارک سازمان لغړیو او د سیمې له نورو هیوادو سره په ګډه د کرونا وایرس د مخنیوي پر ضد مبارزه وکړي. دا خبره د ارګ مانی په یو مطبوعاتي بیان کې خپور شوی. په بل ټلیفوني مکالمه کې بیا د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف کرونا یو جدي ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې پکار دي. د ارګ مانی د اعلامیې له مخې ښاغلي محمدوف له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستو ژمنه هم وکړه. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم کرونا یو جدي ګواښ وباله او ویل چې د دې تهدید سربیره د لاجوارد لار پرانیستي پریخي چې له دې لارې د افغانستان تجارتي مالونه اروپا ته انتقال شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د سېشنبې تر ماښامه د نړۍ په 104 هیوادو کې نږدې 3,80,000 کسان د کرونا په ناروغي اخته شوي چې د څه باندې 14,200 کسانو ژوند یې اخیستی. په کندهار کې امنیتي چارواکي د لسګونه طالبانو د ژوندي نیولو خبر ورکوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالي امنیه قمندان څارمن حمیدالله اتل ازادي راډیو ته وویل
موږ په ګاډه باندې تقریبا 200 کسه نیم سل کسه آماده کړل. د شپې په 2 بجې مو د بیدک په سیمه کې د اډې په غره کې د بیدک په سیمه کې یو کلی و. نو چاپه مو پر وله پیاده خلک مو شاوخوا پر وګرځول. دغه په مطابق باندې څه کسانو دښمن دلته مړم سول چې مقامات یې وکړلی او دغه مو ژوندي ونیول.
د ښاغلي اتل په وینا له دې طالبانو څخه یو شمېر سپکې او درنې وسلې همداراز موټر سایکلونه نیول شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې د فبروري په 19 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې امریکایي ځواکونو په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي دي. په افغانستان کې د جرمنی شاوخوا 1,500 پوځیان شته چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي او هغوی ته سلام مشوره ورکوي. د جرمنی لاټکل سره سم د افغان ځواکونو د روزنې له پروګرام څخه که اوس د بهرنیو سلاکارانو شمیر 3,500 کې کم شي بیا هم دغه پروګرام مخته تلای شي. د لوګر ولایت په برکی برک ولسوالي کې پرون طالبانو د ولسوالي پر ودانې برید وکړ چې له یوې سخت جګړې وروسته 10 طالبان د افغان ځواکونو لخوا وژل شوي یا ټپیان دي. د لوګر امنیتي چارواکو تیره شپه ناوخته وویل طالبان د افغان ځواکونو له سخت ځوابي برید سره مخ شوي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو د برکی برک ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې 8 تنه طالب وسلوال ټپیان شوي او 2 تنه وژل شوي دي.
دا جګړه چې پرون سهار 8 بجې پیل شوې وه د غرمې تر 3 بجو دوام وکړ. د وی پولي خبريالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبريالان په کرونا ویروس اخته شوي. د وی پولي خبريالانو د آسیا پاسفیک د برخې مدیر دانیل باسټیرت پرون په یوې اعلامیه کې وویل د راپور ورکولو پر مهال په کرونا د دې خبريالانو په اخته کېدو سترګې نشي پټېدلی. دا اعلامیه وروسته تر دې خبره شوه چې د پاکستان د ایچ ډي 44 تلویزیون دوو خبريالانو او د اپتک تلویزیون د یو خبریال د مثبت کرونا خبرونه خپاره شول. د خبریالان په لاهور کې دي. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان د لکتر لګه و دېرش کډوال کارګر تیره اونۍ د زهري مشروباتو د څښلو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. د ازادي راډیو ترکمني څانګې راپور ورکړی چې د ترکمنستان 38 تنه په ترکیه کې دغو مشروباتو وژلي چې په غیر قانوني ډول پلورل شوي وو. د دوی اکثر مړي په استانبول کې خاورو ته سپارل شوي. د دې کسانو خپل خپلوان د کرونا ویروس له امله د نړیوالو الوتنو د ممانعت په خاطر ونه توانېدل چې ترکیه ته سفر وکړي او جسدونه خپل هیواد ته انتقال کړي. د استانبول پولیس وایي لږ تر لږه یو لستنه د غیر قانوني مشروباتو د پلورلو په تور نیول شوي. او د ایتالیا صدر اعظم وویل د هغو کسانو جریمه لوړه کړې ده چې قرنطین نه مراتوي. د جوزف کونتی په خبره هر څوک چې پرته له کوم معقول دلیل له کوره ووځي له 400 تر 3000 یورو به جریمه شي. پخوا دغه جریمه شاوخوا 200 یورو ټاکل شوې وه. په ایتالیا کې تر بل هر هیواد ډیر کسان په کرونا اخته شوي چې شمېر یې 9000 ته رسېدلی. او دې ناروغۍ له امله په ایتالیا کې تر 6800 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی وو. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې بیا ولولئ. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي باندې د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو خواوو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کرونا وایرس د مخنیوي چارې چټکې شي.
All sides need to reduce violence so that we can stay focused.
ټول لوري باید شخړې راکمې کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایرس خپرېدو مخنیوي وشي.
دا هم اوري چې په هند کې 1.5 میلیونه انسانان د کرونا وایرس په خاطر قرنطین شوي دي 28 ورځو لپاره.
هندستان کو بچانے کے لیے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے پریوار کو بچانے کے لیے،
د هندستان د خوندي ټوپ لپاره، ستاسو د خوندي ټوپ لپاره، ستاسو د دوستانو د خوندي ټوپ لپاره د کورونو پر وټلو بشپړ بندیز لګول شوی دی.
نور مهم مسائل هم لرو، دا چې افغانستان سره د امریکا د مرستو د کمیدو په اړه باندې خلک څه اندېښنې لري او په دې اړه تبصرې او تحلیلونه څه دي، په دې اړه هم تاسو ته معلومات درکو. یام سلام، سهار مو بخیر. رازو لمړی مطلب ته. په افغانستان کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر په یو ورځ کې نږدې دوه برابره شو. اخوا په دغه یواد کې د بارنوي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له ټولو لورو غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 یا کرونا وایرس په مخه ونیول شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په هرات کې د سیشن بی پورس د کرونا د 23 نویو پیښو له سبتې دوسره په افغانستان کې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر 44 کسانو ته ورسید. د هرات د عامې روغتیا ریاست پرون خبر ورکړ چې دغه 23 تنه نور په دې ولایت کې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا په ویروس اخته شوي دي. په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل چې د دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید د جګړې ټول لورې شخړې راکمې کړي.
It's something that affects the entire world.
زه غواړم چې د کووید 19 د کورونا وایروس په اړه وشخیشم. دا د ټولې نړۍ لپاره مهمه ده. هغه شی دی چې ټول نړۍ یې اغیزمنه کړې ده. د ائتلاف ځواکونه او افغان ځواکونه به هم اغیزمن کړي. تمرکز باید پر دې وي چې څنګه د دې وایروس خپرېدو مخنیوي وشي، چې دا کار په یو عادي حالت کې هم ګران نه دی. که شخړې وي دا هڅې تقریبا ممکنه نه دي. ټول لوري باید شخړې راکمې کړي تر څو پر دې تمرکز وشي چې زموږ د ځواکونو په منځ کې او د افغانستان د خلکو په منځ کې دا ویروس پسې خپور نه شي. جنرال میلر د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چارواکو سره په یوه ګډ ویډیو کانفرنس کې پرون په داسې وخت کې دا خبرې وکړې چې د غوڅ ماتړ ماموریت په یوه خبر پاڼه کې په افغانستان کې په کرونا ویروس د خپلو څلورو پوځیانو د اخته کېدو خبر ورکړ. طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د اوربند او اورکم غوښتنه رد کړې ده، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل که چېرته طالبان شخړې زیاتې کړي نو هغوی پوهیږي چې زموږ له عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال میلر زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې موږ د قانونو د دفاع حق لرو او دا حق لرو چې د افغان امنیتي ځواکونو چې زموږ شریکان دي دفاع وکړو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د افغانستان په سلو کې 80% خلک یعنی شاوخوا 25 میلیونه کسان په کرونا ناروغۍ اخته شي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. د کرونا ناروغي په اړه باندې مو راپور واورید. دا چې سکاټ میلر په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان له ټولو ښکېلو خواوو د جنګ غوښتي چې شخړې کمې کړي څو د کووید 19 د ناروغي د مخنیوي لپاره د دوی او افغان پوځیانو او افغان چارواکو هڅې لا پسې ښې شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایی له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز خبرداري ورکوي چې په راتلونکو 15 میاشتو کې به د افغانستان د نفوس ډیره برخه په کرونا وایرس اخته شي. دغه وزیر وایي کومه محاسبه چې دوی د روغتیا نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ کړي د افغانستان 80% خلک به د کووید 19 په ناروغي اخته شي. د عامه روغتیا د وزیر په خبره له دغو احتمالي شمیرو څخه به په افغانستان کې 110,000 کسان د کرونا وایرس له امله مړه شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
که څه هم تر اوسه پورې په افغانستان کې په کرونا وایروس د 200 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړل شوی، خو د دغه هیواد د عامې روغتیا وزیر وایي کومه محاسبه چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې پر مټ شوې تر راتلونکو 15 میاشتو پورې به د افغانستان 80% خلک د کرونا پر وایروس اخته شي، چې دا شمېره د افغانستان د 2.5 میلیون نفوسو نه 25 میلیونه جوړوي. د عامه روغتیا وزارت د محاسبه لمخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینې لمخې کړي پر کرونا وایروس د احتمالي 25 میلیونو اخته کسانو څخه به په 14 میلیونو کې د کرونا وایروس بېلابېلې نښې نښانې ولیدل شي. د دغه محاسبه لمخې 10,000 کسان به بستر کېدو ته اړتیا ولري. د عامه روغتیا د وزارت محاسبه ښیي چې ممکن کرونا په افغانستان کې د 110,000 کسانو د مړینې سبب شي. فیروزالدین فیروز د سه شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل که خلک روغتیایي سپارښتنې او خبرداری جدي وګڼي دغه شمېرې به کمې شي.
اما در صورتی که همکاری ما باشه در صورت
دوایی که همکاری بیا و ټول د کرونا وایروس پر ضد یو ځای او یو لاس مبارزه وکړي او سپارښتنې په پام کې ونیسي انشاءالله دغه وړاندوینه ته به ونه رسیږو. د عامه روغتیا وزیر وایي دا چې خلک سپارښتنې او خبرداري په پام کې نه نیسي ممکن دغه وړاندوینې په واقعیت بدل شي.
خو که وزلوبه د خلکو راټولیدنې د ودونو مراسم محفلونو او د تفریح ځایونو ته د خلکو تګ جاری وي او یا دا چې خاري بسونه ونه درول شي صادقانه وایم چې دغه فکتورونه به موږ او تاسې دغې وړاندوینې ته بوزي.
د په هرات ولایت کې د کرونا وایروس د ډیرو پیښو سبتولو ته په اشاره وایي د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ د استراري غونډې له مخې په پام کې ده چې په هرات ولایت کې سر له سبانه د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه ولګول شي. تیره ورځ د عامې روغتیا د وزارت ویاند د روغتیایي خبرداریو پر وړاندې د ځینو بنسټونو پر سلیقایي چلند انتقاد کړی و، خو په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي ټولو دولتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د کرونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په هدف د عامې روغتیا له وزارت سره همکاري وکړي.
وزارت صحت عامه همی تعهد داره.
د امی روغتیا وزارت د اجمنه ورتیا لري چې موږ د ټولو کارونه همغږی کړی. موږ د روغتیا وزارت له ټولو فعالیتونو سره همکار یو.
د امی روغتیا وزارت په داس حال کې پراتلونکو ونیو کې د کوید 19 ناروغي د زیاتوالي خبره کوي چې مخکې لدې په کابل کې د جرمني سفارت ویلي و چې په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر له هغه شمیرونو سو برابر ډیر دی چې په رسمي توګه اعلان شوی دی. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ووله ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. په کونړ کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. روح الله انوري په دې اړه یو راپور را لېږلی.
په کونړ کې هغه یو شمیر کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي د خپل شکایت پورته کولو لپاره د مرکز اسدآباد په شهیدانو بڼ کې راټول شوي وایي د وژل شوو کسانو معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. د میر احمد خان او د ډګروال حبیب الله زامن په هلمند کې وژل شوي وایي
زما زوی صفات الله په 1993 کې د هلمند په ولایت کې په جریان د وظیفه کې په شهادت رسېدلې د وطن د دشمنانو د لاسه، او زه خو نو پول الرم او نه پټی الرم، صرف یو کوډ الرم په دم کې دي. وختن هم دا ده چې کوم حقوق شهید لري او دولت ته قایله شوی دی، باید په وخت او زمان د هغې ورثه ورته ورسوي چې تر څو هغې نه امید نه شي.
ځینې په هلمند کې شهید شوی دی صاحب، زه په دغه دغه کې یم. نه راسه دولت کومک کړی دی او نه راته کور را کړی دی صاحب، او د یو امخې ماش د میاشتې اوس یو کال بعد راکړي هغه هم کله بس زو او راځو او خپل حق اوسه پورې موږ ته د ځي چا نه دی راکړی.
د نورو خلکو ترڅنګ په پارک کې څو تنه ماشومان هم ناستي چې د خپلو هغو خپلوانو عکسونه یې په لاسونو کې نیولې چې څوک په روانه جګړه کې وژل شوي. په دوی کې یو هم لس کلن شاهد الله دی چا چې د خپل مشر ورور په فوزي لباس کې ویستلی عکس لاس کې نیولې وایي
دا کس مې د ورور دی شهید شوی دی او دا ډېر وخت کېږي چې ماش نه راکوي او دغسې ورچو سبا یې درکوو نه درکوو کال به یې درکوو دغسې بند دی ماش اوسمنه دا غواړم چې زموږ ماشونه بند دی د ورور او دا څلور کال کېږي چې نن راشي او سبا راشي او کال بعد راشي.
چارواکي هم مني چې په افغان ځواکونو کې د وژل شوو سرتیرو او افسرانو وارثینو ته پورا حقوق نه دی رسیدلی، خو دوی کوخخ کوي چې ورته د کورونو د پاره ځمکه پیدا او نور امتیازات هم ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دی چې نومرو د دوی اومده مشکل دی، همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي، خو موږ دلته د یو بس یو خار د توضیح د نومرو لپاره نه لرو. دوی ته ځمکې توضیح کړو، څوک د چا حقوق نه شي خوړی. کله که په یو کال کې د دوی حقوقو ورته ورکول کېږي، مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله که په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسېږي، د راتلونکي کال ته د دواړو کلو ورته ورکول.
په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو خپلوان په داسې حال کې ورته د امتیازاتو د نه رسېدو شکایت کوي چې اوس هم هره ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانه جګړه کې په لسګونو ځوانان وژل کیږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لری واټان څخه د زده کړې بهیر ممکن روان لمریزي میاشتې عمل په لسمه پیل شي. دغه وزارت ویان دی نوریا نزهت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر به د ملي او یو شمېر نورو ټلویزیونونو له لارې په آنلاین ډول پیلیږي. په ورته وخت کې د پوهنې د برخې یو شمېر متخصصین وایي په اضطراري حالاتو کې له هرې ممکنې وسیلې د زده کړو لپاره استفاده ګټور ګام دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
له هغه ورسته چې خوندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف دی وی میشته لپاره رخصت اعلان شو وست افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنی او لاره د آنلاین زده کړې پیل خبره کوي د دې وزارت وایند نوریه نهزه د سې شمې پورز لازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه بهیر ممکن د حمل میشته په لسمه نیټه پیل شي
یک تعدادی از رسانه‌های خصوصی افزون بر رسانه‌های دولتی با
دیوید دولتی تلویزیونونه ترڅنګ یو شمیر شخصي تلویزیونونه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړي زموږ درسونه په آنلاین باندې د ملي تلویزیون لاري خبريږي د دې لپاره چې ملي تلویزیون په څلور د شولایتونو کې خپل څنګه لري او مونږ کولای شو لدی لاري خدمات وړاندې کړو
شبکه‌های محلی اینا ما میتونیم
که
خدمات
فراهم بکنیم. اغلب نسبت به طبیعی و طولانی زلوم مضمونون با لومبری طولگی سختتر دولسم طولگی پوری تدریس شی. در حقیق خبر داده که مضمونون تدریس به استراری حالت دوام پوری ادامه ولری. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو په استراری حالاتو کې د دې ډول اقداماتو هرکلی کوي خو وایي چې په ولایتو کې خلک انټرنیټ او برېښنایي اسانتیاو ته لاسرسی نلری د دوی په خبره کې د خبرونې د رادیو لاري خبري شي اغیز به زیات وي د کابل ښار اوسیدونکو حمید او شریف
مکتب به د طریق آنلاین
مې دی وی په آنلاین باندې امکان نلري خلک انټرنیټ او برېښنا ته لاسرسی نلري
یقدر دسترسی به انټرنیټ نداره
او ډیر امکان ناپذیر ده چې دوی د آنلاین په شکل باندې افغانستان ټول خلکو ته د درسونه په آنلاین شکل د تلویزیون لاره وړاندې کی ځکه چې زیاتره کسان دي ته لاسرسی نه لري چې هغه د تلویزیون لاره نه درسونه وای لکه په ولایتو کې
لوبل خواده په هنی وزارت په خانه مین صدیق پټمن لازادي رادیو سره په خبرو کې وای په استراری حالاتو کې د زده کړې لپاره هر ډول امکانات څخه استفاده ګټور ګام دی
وسانه حالت چې په هواد کې راغلي دي دا زمنګ د خوخي حالت نه دي بلکې هغه حالت ته چې د مرض په اساس راغلي دي یعنی تهدید دي چې زمنګ حالت د استقرار ویلې شو د استقرار په حالت کې خدمات د استقرار د حالت سره برابرېږي او موږ د خپل امکاناتونه د مرض د مخنیوي لپاره استفاده کوو او هغه امکانات چې په لاس کې لرو باید دروست استعمال کوچی یو معاصره ګټه دی
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خبرېدو وروسته ټول دولتي او غیر دولتي تعلیمي موسسې د 1999 کال د حمل میاشت تر 30 نیټې پورې رخصت دي د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو کورونی څخه غوړي چې د خپل ماشومانو سره مرسته وکړي تر څو د خوانزیو د رخصتې له توانونو څخه کم اغیزمن شي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفه هم نیولای سي
ازادي رادیو ته غوښتوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره وایي
یو شمیر نړیوالو رسنیو له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستې کمیدو ته پام کړی دی واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی د افغانستان د سولې پر لور د ولسمشر غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله لګټ کار څخه د ډډې په غبرګون کې د یو میلیارد ډالرو مرستې د کمولو پریکړه د واشنگتن یو بېساری اقدام دی دا اقدام په داسې حال کې سوی چې بېوزلي افغانستان د کورونا ویروس له تهدید سره هم مخامخ دی مقاله کې لیکل شوی چې د سیشن به پورز ولسمشر محمد اشرف غنی او په ولسمشریزو انتخاباتو کې د هغه سیال پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر یو بل تور پوری کړ چې لانجه نه حل کوي او په نتیجه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرستو د کمولو اعلان وکړ پامپیو د دوشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړ د پداسې حال کې کابل ته لاړ چې پر نړیواله کچه د کورونا ویروس د خپرېدو لبیرې سفرونه محدود شوي دي ولسمشر غنی له پامپیو سره خبرې مثبتې او راغندې وبللې خو پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ویل د پامپیو سفر داسې فرصت و چې له لاسه ووت پامپیو له کابله د تک پر مهال په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې هیله لري د افغانستان سیاسي سیالان به له یو بل سره جوړ راسي او د مرستو د قطع کولو اړتیا به نه وي د سیشن به پورز ولسمشر غنی په یو تلویزیونی وینا کې ویل چې د عبدالله عبدالله ته د سولې په بهیر کې د مهم رول او په کابینه کې د هغه ملګرو ته د څوکۍ ورکولو وړاندیز کړی خو هغه ورڅخه د اساسي قانون د بدلولو غوښتنه کړې چې د دې کار صلاحیت ولسمشر نه لري واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی چې غنی د امریکا له دې پریکړې اندېښمن نه ښکاري خو د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي جان ساپکو له قوله یې لیکلی چې افغان حکومت د خپلې بودیجې یوازې 25% برخه پرې کوي د حکومتي وزارتونو د مصارفو په ګډون پاتې 15% مصارف نړیواله ټولنه ورکوي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا ویروس له خطر سره لاس او ګریوان ده، افغانان له سیاسي لانجو شکایت کوي. د مقالې په پای کې لیکل شوي چې که څه هم پامپیو له افغانستان سره د مرستو د کمولو تهدید کړی، خو دا یې ویلي چې هیواد یې افغانانو ته ژمن دی او د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به افغانستان ته 15 میلیونه ډالره مرسته ورکړي. د برتانیا چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پامپیو په افغانستان کې په توافق ترلاسه کولو کې پاتې راغلی. د مقالې لیکوال لیکي مایک پامپیو ونه کړای سول په کابل کې سیاسي سیالان ګډ حکومت جوړولو ته اړ باسي او له طالبانو سره د سولې توافق وژغوري. په مقاله کې لیکل شوي چې له افغانستانه د 1 میلیارد ډالرو د مرستې قطع کولو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لیکوال په وینا امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې له ننګونو سره مخامخ ده، چې دا اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ژمنو برخه وو. فاینانشل ټایمز لیکلي طالبانو په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړی او ښاغلی عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو نتایج نه مني چې په فبروري میاشت کې اعلان شول. د مقالې په پای کې راغلی د سولې د بهیر پر درېدلي وضعیت سربیره پامپیو ټینګار کړی چې امریکا به د 2021 کال تر جولای میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. وال سټریټ جورنال هم له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د قطع کېدو موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي وروسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پاتې راغی چې افغان سیاسي سیالان پر جوړ جاړي قانع کړي، پامپیو له افغانستان سره د مالی مرستو د قطع کولو اعلان وکړ. مقاله د افغان حکومتي چارواکو له قوله لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پخواني اجرایي رئیس هغه غوښتنه رد کړه چې ګواکې دی د اجرایي صدر اعظم سي او مساوي قدرت دی ولري. مقاله یادونه کوي چې دوی اونۍ مخکې ټاکل سوې وه طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي، خو د بندیانو د تبادلې په اړه لانجه رامنځته سوه. د مقالې په وینا که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق هیلې زیاتې کړې وې چې تاوتریخوالی به کم سي، خو دا کار ونه سو. له هغه راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه لاسلیک سوه، په تیرو درو اونیو کې لږ تر لږه 100 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي.
ازادي رادیو ته خواږی است. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو په اړه مو راپور خو اورید، خو د سیمې په یو بل لوی واټ هند کې 1.5 میلیونه کسان د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر قرنطین شوي، 1 ورځ به د قرنطین هلته حاکم وي. احمد شیبر او نور جزئیات.
1.3 میلیارد هندیان د تیر شپې له 12 بجو د 3 اونیو په مخه قرنطین شول. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پرون دغه اعلان وکړ او د خپل هیواد د ټولو خلکو یو غوښتل چې په کورونو کې پاتې شي. دا د نړۍ په یو هیواد کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تر ټولو ستر قرنطین دی. صدر اعظم مودی پرون ناوخته په یوې تلویزیوني وینا کې وویل د نن شپې له 12 بجو وروسته دي د هند ټول خلک په خپلو کورونو کې ایسار شي او دا قرنطین به 1 ورځ دوام وکړي.
हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए
द हिंदुस्तान दखवंदी टोप लपारा स्टासो दखवंदी टोप लपारा स्टासो द दोस्तानो दखवंदी टोप लपारा नन ल दोलो सुबह जो रुस्ता ल कोरोनो पुरवतलो बशपड बंदी लगावल शवदे द ज्या तकरा चदा प्रेकडे द रुखतेई मुतखसिसानो द लाशोनो ल मखी कडेदा तरसो द कोरोना वायरस तखपरेदो मखनी वायुशी सत्रयासा मुदी ब्या वोवेल که په دغو 1 ورځ کې اصول سم مراعت نه کړو، هیواد به مو 1 کاله شاته پاتې شي او په دې ډول به ډېرې کورنۍ د تل لپاره تباه شي. نو د 1 ورځ لپاره له کورونو وتل هیر کړي. د هند صدر اعظم بیا وویل چې حکومت 2 میلیارد ډالر د هند د روغتیایي زیربنا لپاره ځانګړي کړي دي. د مودي دا اعلان د دې باعث شو چې پرون تر ناوخته ډېر هندیان د غذایي موادو د اخیستو لپاره تر ډېرو په بازارونو کې پاتې شي، خو مودی وویل چې د سودا اخیستلو پر مهال وارخطا نه شي او ایالتي دولتونه به د اړتیا وړ موادو په چمتووالي کې له خلکو سره همکاري کوي. د هند کورنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې بیا څرګنده کړې ده چې د خوراکي موادو دوکانونه، درملتونونه، بانکونه او د تیلو ټانکونه به پرانیستي وي. هغه دولتي بنسټونه چې ښاري خدمات وړاندې کوي هغه به هم عادي فعالیت کوي. صدر اعظم مودی تر اعلان پورې یعنی تیر شپه تر ناوخته په هند کې 500 تنه په کورونا ویروس اخته وو او د دې ناروغۍ تلفات 100 تنو ته رسیدل. صدر اعظم مودی وویل یوه وړه تېروتنه ښایي په دې حساسه مرحله کې چې کرونا ویروس خپور شوی دی هند د اور په شخلو کې ایسار کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنې بجې دي. ورزو مهمو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هند، ترکمنستان او آذربایجان له مشرانو سره د کرونا ویروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي لسګونه طالبان هغه وخت ونیول چې په سپین بولدک بیدک په کلي کې سېشنبه ناوخته عملیات وکړل. جرمنی آژانس خبر ورکوي چې برلین غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. برلین دغه پریکړه ورسته تر دې کوي چې فبروري په 19مه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي ځواکونه په تدریجي ډول له افغانستانه وتل پیل کړي. په افغانستان کې د جرمني شاوخوا 1500 پوځیان موظف دي. د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې پرون طالبانو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې له یوې سختې جګړې وروسته د لوګر د چارواکو په خبره لس طالب وسلوال وژل شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستانی رسنۍ باید د لنډې مودې په مخه خپل دفترونه بند کړي. دغې ټولنې چې مرکزی په پاریس کې ده دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په پاکستان کې درې خبریالان په کرونا ویروس اخته شول. د راپورونو له مخې په ترکیه کې د ترکمنستان لک تر لګه و درش ادبا چې کارګرو او کډوال وو تیرونی دغه مشروباتو د څښلو له امله مړ شوي دي چې ویل کیږي په زارو ککړ وو. او د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونتی د هغو کسانو جریمه لوړه کړه چې قرنطین نه مراتوي. د خبره هر څوک قرنطین له معقول دلیل پرته مرات نه کړي او له کور ووزي لڅلور 200 یورو به تر ان 3000 یورو پورې جریمه شي. په خو دغه جریمه 200 یورو ټاکل شوی و. تاسو لاند خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې بیا ولولئ. د پروګرام دوی منی مای پیلېږي. په دغه پروګرام کې هم تاسو ته راپورونه خبرو. لاغې ډلې به د کرونا وایرس په اړه باندې تاسو ته یو تفصیلي معلوماتي مطلب درواورو او بیا به ځینې نور مهم مطالب هم وي. یوه یو سیاسي شنونکي او د ولسمشر غني له یو کمپاینر نجیب آزاد سره مرکه ده. هغه په دې اړه چې حکومت باید څه وکړي چې د امریکا د مرستو د کمیدو خلا ډکه شي. خو لمړی رازو د کرونا یا کووید 19 د ناروغي په اړه معلوماتي مطلب. د کرونا وایرس یا کووید 19 په اړه څومره معلومات لري؟ څنګه کولای شي له دې وایرس او په دې ناروغي لخته کېدو څخه ځان وژغوري؟ په دې اړه باندې په اروپا کې د ناروغي د کنټرول مرکز په حواله صالح محمد صالح ځینې مهم معلومات راټول کړي چې په ګډه اورو.
د کووید 19 نښې څه دي؟ د کووید 19 په مثبته پیښه کې دغه ستونزې داخلي دي. تبه 80% وچ ټوخی 80% ستړیا 80% بلغم 30% تنفسي ستونزه 19% د ستوني درد 14% د عضلاتو درد 15% ونډه لري. د کووید 19 ځینې خوفیه نشي نسناستې 4% او خو ګرځیدل 15% دي. د تازه اټکلونو لمخې په یو انسان کې کووید 19 له 15 تر 16 ورځو پورې راڅرګندېږي. بدن ته د یو وایرس له ننوتلو او د لومړنیو نښو تر څرګندېدو پورې دورې ته د تفریخ دوره وایي. دغه دوره تر 14 ورځو هم وخت نیسي. د یوې تازه څېړنې له مخې غوره به وي که د کووید 19 د تفریخ دورې ته لږ تر لږه 14 ورځې په پام کې ونیول سي. آیا ځینې کسان تر نورو ډېر په خطر کې دي؟ په ټوله کې د پاخه عمر لرونکي او هغه کسان چې ځینې نورې ناروغۍ لري لکه د وینې لوړ فشار، شکره، د زړه ناروغي، سخته تنفسي ناروغي او یا سرطان ولري د نورو سختو نښو له خطر سره مخامخ دي. آیا ماشومان په خطر کې دي؟ داسې ښکاري چې کووید 19 په ماشومانو کې لږ راڅرګندېږي او نښې خفیفې دي، په چین کې یو بشپړه څېړنه ښیي چې 33 کلنی کم عمر لرونکي یوازې 2% ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي چې له دې جملې یوازې په 3% کې د دې ناروغۍ شدید نښې ښکاره سوي دي. له هغو کسانو سره څه وکړئ چې په کووید 19 سخته کسانو ته ورنږدې دي. په خپله سیمه کې روغتیایي مسؤلانو ته خبر ورکړئ چې تاسو ته د نورو اقداماتو لارښوونه وکړي. که د کووید 19 نښې لري سمدلاسه تر ټولو نږدې روغتیایي مرکز ته زنګ ووهئ او ووایاست چې په کرونا وایرس له یوه اخته کس سره په تماس کې وئ. آیا د کووید 19 ضد واکسین سته؟ د کووید 19 په ګډون د کرونا وایرسونو په وړاندې تر اوسه کوم واکسین نه دی جوړ سوی، ځکه نو د وایرس وقایه او مخنیوی خورا مهم دی. د دې وایرس په وړاندې د واکسین جوړېدل وخت نیسي. د درمل جوړولو څو شرکتونه پر همدې موضوع کار کوي. تر هغو چې واکسین جوړیږي او د استفادې وړ کیږي څو میاشتې او یا کال وخت نیسي، ځکه هر واکسین باید د خوندیتوب او اغیز له مخې په پراخه پیمانه وازمویل سي. که سږ کال مو د انفلونزا یا والګي ضد واکسین کړی وي، آیا له کووید 19 څخه په امن کې یو؟ انفلونزا او هغه وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي سره توپیر لري. د فصلي والګي ضد واکسین نسي کولی څوک له کووید 19 ناروغۍ څخه په امان کې وساتي. آیا له کورنیو حیواناتو او نورو څارویو سره تماس د کووید 19 سبب کیږي؟ د کرونا وایرس څو ډولونه کولی سي حیوانات هم ناروغ کړي او دا ناروغي بیا نورو حیواناتو او انسانانو ته ولېږدول سي. داسې شواهد نسته چې وښیي کورني حیوانات لکه سپي او پیشي یا پیشکه دي په انسانانو کې د میکروبي ناروغۍ خطر پیدا کړي. د لازم احتیاط لپاره په کار ده له حیواناتو سره د فزیکي تماس په صورت کې د روغتیا ساتنې اساسي ټکي په پام کې ونیول سي. د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي؟ له بده مرغه دا اټکل ګران دی چې د کرونا وایرس خپرېدل به څومره وخت روان وي. موږ له یوه نیو وایرس سره لاس او ګریوان سوي یو، ځکه نو ډېر مسایل څرګند نه دي. د ساري په ډول مشخصه نه ده چې آیا د مځکې د کرې په شمالي برخه کې به د هوا له تودېدو سره د دې وایرس انتقال کم سي که څنګه. د فصلي والګي په برخه کې خو موضوع دغسې ده. په کووید 19 له اخته کېدو ځان څنګه وساتو؟ کرونا وایرس چې د کووید 19 ناروغۍ سبب کیږي د سترګو، پزې او خولې له لارې ستاسو بدن ته داخلیږي، ځکه نو مهمه ده تر هغو چې لاسونه مو ښه مینځلي نه وي مخ ته لاس مه وروړئ. تاسو ته لارښوونه کیږي چې لږ تر لږه د 20 ثانیو لپاره لاسونه په صابون پریمینځئ. لاسونه په الکول لرونکو یا میکروب ضد مایعاتو یا نمجنو دستمالونو پاک کړئ. دغه راز لارښوونه درته کیږي له هغو کسانو سره چې په کووید 19 اخته دي یا د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل کیږي. یو متر یا تر دې زیاته فاصله ولرئ چې د تنفسي ذرو په واسطه دغه وایرس تاسو ته انتقال نسي.
د روغتیا نړیوال سازمان
څه وایي؟
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کرونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم رازو یو راپورت چې د امریکا د مرستو د کمیدو د اعلان په غبرګون د ولسمشر اشرف غنی د سرګندونو په استناد جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. خو ښاغلی غنی وویل د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقض نه شي مذاکرې ته چمتو دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د سې شنبه ورځ یوې تلویزیوني وینا پر مهال داسې وخت وکړي چې امریکا په مغه سهار وختي د $1 میلیارد د مرستې د کمیدو اعلان وکړ. علت دا ښودل شوی و چې ګواکې ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې ناکامه شوي دي. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې ل مایک پامپیو او عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. ښاغلی غنی ویل د یو ټول ګډون حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي ښاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر
ټینګار کوي، هغه هم په یو شپه کې د ته او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زه له هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپل قانون وړاندینې نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نه لرم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکرې ته چمتو دی. دی وایي د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. ښاغلی غنی دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ په ناڅاپي ډول کابل ته راغی او لومړی له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړې. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خوشی نه دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2021 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او د غشان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کیږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نم تړه خبره هم شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي ک افغان مشران جوړجاړي وکړي نو امریکا پر خپل پریکړه له سره غور کولای شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغه مرستو کمواله بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر غنی په خبره شوی اعلامیه کې راغلی چې کابل ته د خغلی پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانه خیستل شو. د اعلامیه په حواله راغلی مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وویل د سیال عبدالله عبدالله داسي حکومت او جوړښت غواړي چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. خو ډاکټر عبدالله عبدالله بیا له مایک پومپیو سره لیدنه مثبته ګڼلې وه او له هغې مننه کړې وه چې د لانجې د حل لپاره یې خپله هڅه کړې وه. خو هغه ویلي وو چې له دغه فرصته ښه استفاده ونه شوه. بیا هم عبدالله عبدالله ویلي وو چې د خبرو لپاره چمتو دی. په همدې ارتباط مو د سیاسي او نړیوالو چارو د کارپو د پانتون استاد او همدارنګه د ولسمشر اشرف غنی له یو مخکښ کمپاینر ښاغلي نجیب الله آزاد سره پرون خبرې وکړې. دا وایي افغان حکومت باید د هغو مخکینیو چارواکو او ادارو میلیونونه ډالره مصارف بند کړي چې د ده په خبره هیڅ ګټه خلکو ته نه رسیږي. هغه وویل چې په دې ډول باندې کولای شو د امریکا د مرستو د کمیدو خلاف یو ډول ډکه کړو. خو د ده په خبره اصلي خبره دا ده چې افغان حکومت باید له امریکا سره سپینې خبرې وکړي او قناعت ورکړي چې له خپلې پرېکړې تیر شي. پام وکړئ دې مرکېته
د امریکا د اعلامیې ته کو ګورو. نو شخصا زما ذهن ته د متحده ایالاتونو هغه درې اعلامیې راځي چې په سپتمبر 2018 کې ټرمپ ادارې د پاکستان سره هغه 300 میلیونی مرستې کینسل کړې. دغه نو سره جنوري 2018 کې هم ټرمپ 900 میلیونه ډالر چې شاو سلکمې یو میلیارډ ډالر راځي په د په نظامی برخه کې مرستې چې پاکستان سره کړې هغه هم وځنډولې. اما بیا بیرته ولیدل سول چې په جولای 2019 کې شاوخوا 1.3 میلیارډ ډالر هغه مرستې چې ځنډول شوې وې پاکستان ته بیرته ورکول شولې. راځو همدې بحث ته. بیل شکه چې نه بعد مرګه د بون د کانفرنس یا بون اډرس ورتوي د هغه وروسته په ډیر موارد کې متحده ایالاتونو هڅه کړې ده چې د افغانستان په دوه په حکومتو باندې فشار نو ولید کی لبا د مرغه افغانستان هغه کلنۍ کوم بودیجه چې دا شاوخوا 8 میلیارډ ډالر راځي چې په کې سم نیمایي یا تر نیمه یو څه ډیر کینځو سپیڅله مرسته نړیوال کوي په کې متحده ایالاتونو په سر کې دي بیا د ترڅنګ نړیوال بانک یا آسیایی بانک دی یعنی یو ډیر لوی برخه د افغانستان د حکومت د دولت چلونې ډیر لوی برخه د مرسته نړیوال کوي دا اوس د افغانستان په حکومت پورې اړه لري د دې په نړیوال ډیپلوماسي پورې اړه لري دغه یو میلیارډ ډالر کینسل شوی نه دی سسپند شوی دی د دولت شوی دی یعنی غور برته کیږي چې افغان حکومت څنګه وتوانیږي چې دې ته د قناعت ورکړي او قناعت به دوارخیز وي دوارخیز په دې معنی چې متحده ایالاتونه په تیرو 39 کلونو کې د افغان دولت سره هغه ډول چې موږ د مرستو مسله ورته وایو لکه د پاکستان سره نورې وادې شي کوي هغه څه نه ده ځکه افغان حکومت یا افغان دولت